دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په مخه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو موینانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي. دا غونډه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نوښت جوړ شوې وه چې په ترڅ کې د یادو هیوادونو ترمنځ د مشترکو همکاریو په اړه خبرې وشوې. د چین، پاکستان او د افغانستان لوړپوړو چارواکو په دې خبرې اتفاق کړی دی چې د افغانستان سره د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو وتل باید په ذمهواره طریقه وي چې هلته تراګرۍ او یاغیتوب بیا سر پورته نه کړي. دا غونډه په داسې حال کې سوي چې امریکا په افغان حکومت او طالبانو ټینګار کوي چې هغوی دې د بندیانو د پرېښودلو پیچلې مسله ژر تر ژره حل کړي چې په افغانستان کې د ټولو ډلو ترمنځ د سولې مذاکرات پر مخ یوړل شي. د بهرنیو چارو وزارت بیان ګران هیواد د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل دي چې د غونډې برخوالو د افغانستان د سولې بهیر، د بندیانو تبادلې، له کرونا وایرس سره مبارزې او پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه مفصل بحث کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د دغه هیواد د وبایي امراضو تر ټولو لوی متخصص انتونی فاوچی د هغې ارزونې سره اتفاق ونه کړ چې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات د کرونا وایرس د ډېر بد وضعیت سره مخ ده او دغه وایرس لا هم په خپرېدو دی. ډاکټر فاوچی چې د الرجي د ملي انسټیټیوټ مشر دی، د فیسبوک او ټویټر د لارې په ژوندۍ بڼه وویل چې اوسنی وضعیت بیخي سم نه دی او د امریکا خلک لا هم تر اوسه د کووېډ 19 په لومړي پړاو کې تر ګونډو ډوب دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د ډاکټر فاوچی سره چې په سپینې ماڼۍ کې د کرونا وایرس د کاري ځواک مشر هم دی اتفاق ونه کړ. جمهور رئیس ټرمپ د فول کورټ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې زه فکر کوم چې موږ په ښه وضعیت کې یو او زیاته کړه زه د ډاکټر فاوچی د خبرې سره اتفاق نه کوم. په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو په جنوب او لویدیځو برخو کې دغه وایرس مثبتې پیښې ډېرې زیاتې شوي دي او د ورځې شاوخوا د 6000 څخه زیاتو کسانو کې دغه وایرس تشخیص کیږي. امریکا دا وخت د 2.9 میلیون کزیو په لرلو سره په نړۍ کې لومړی هیواد دی او هلته د مړو سوو کسانو شمیر 1.1 لک څخه هم اوښتی دی. بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان د سه شنبې په ورځ وویل چې د کرونا وایرس په اړه نوي داسې ثبتونه رامنځته شوي دي چې دغه وایرس کیدای سي د هوا د لارې تر هغه هم زیات خپریږي چې له مخې فکر کېده او خبرداری ورکړ چې دغه وبا اوس هم په تیزۍ خپرېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویل دي چې په یو څو ورځو کې به په دې اړه نوي ساینسي معلومات وړاندې کړل شي. دغه سازمان دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د ساینس پوهانو یوه نړیواله ډله دې نتیجې ته ورسېده چې دغه وایرس د 2 متر څخه زیات واټن وهلی سي. د 2 متر ټولنیز واټن د کرونا وایرس پر ضد تر ټولو غوره تګلاره بلل کیږي. دغه وایرس چې تیر کال په چین کې پیدا شو تر اوسه په ټول نړۍ کې 15.8 لک څخه زیات کسان وژلي او 1.5 میلیونه نور یې نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویل دی چې واشنگتن د ټیک ټاک په شمول د چین د ټولنیزو رسنیو د اپلیکیشنونو پر بندولو غور کوي. شغلی پمپیو ویل دی چې دغو اپلیکیشنونو له طریقه د چین له حکومت سره معلومات شریکیږي خو بیجنګ دا تور نه مني. پمپیو د دوشنبه په ورځ له فاکس نیوز شبکې سره په یوې مرکې کې ویل چې دوی دغه مسلې ته متوجه دي. پمپیو ویل چې امریکایان باید د بیټنډس په نوم د لنډو ویډیوګانو د جوړولو له اپلیکیشن سره هم احتیاط وکړي. د پامپیو په وینا که څوک غواړي چې شخصي معلومات یې د چین له کمیونست ګوند سره شریک سي نو ټیک ټاک دی ډاونلوډ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د چین او هند د پوځیانو ترمنځ له تازه نښتو نه وروسته د هند حکومت د ټیک ټاک په شمول د چین د 50 اپلیکیشنونو په کارولو بندیز ولګوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه تبصرو ته د ټیک ټاک مسؤلینو غبرګون ښودلی او رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دوی هیڅکله چین ته معلومات نه دي ورکړي. او په ترکیه کې چارواکي وایي چې یو باروړونکي کښتۍ چې پناه غوښتونکي پکښې سپاره وو درولې ده. پولیسو د افغانانو په شمول شاوخوا 200 پناه غوښتونکي توقیف کړي دي. د ترکیه ساحلي ګارد د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې لیکلي دي چې دوی له ډېرې مودې نه را په دې خوا دغه کښتۍ څارله. د ترکیه دولتي خبري اژانس خبر ورکړ دی چې په کښتۍ کې د افغانانو په شمول د سوریې، ایران، بنګلاديش او سومالیا پناه غوښتونکي نیول شوي دي. د آسیایي او افریقایي هیوادونو ډېر پناه غوښتونکي د ترکیه د لارې په غیر قانوني ډول اروپا ته ځي. په 2015 او 2016 کلونو کې له 1.5 میلیون څخه زیات پناه غوښتونکي د ترکیه له لارې یونان ته ولاړل چې بیا وروسته د ترکیې او اروپایي ټولنې په 2016 کال کې موافقه وکړه او اروپا ته د پناه غوښتونکو ورتګ بهیر روسو. د روان کال په پیل کې بیا انکرې د سند د نه عملي کېدو له وجې پر اروپایي ټولنې نیوکه وکړه او خبرداری ورکړ چې لدی ورست اروپایي هوادونو ته د پناه غوښتونکو د تلونو مخه نسی نیولی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای اوري. دا هم د خبرونه لومړی راپورټ. د افغانستان د سولې په تړاو په سیمه او نړیواله کچه د اجماع د رامنځته کولو لپاره نن د افغانستان، پاکستان او چین ګډه غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه دواړو هیوادونو د افغان سولې د پروسې ملاتړ وکړ او له طالبانو څخه یې وغوښتل چې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان او چین دواړو ټینګار وکړ چې باید ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات پیل شي. نورحال د حکمت سروش پر رپورټ کې باوري.
د افغان حکومت په کوربتوب د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع در مستقلو د هڅ په لړ کې نن د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالانو په کچه د ویډیو لاري غونډه جوړه شوې وه. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان او چین دواړو پر طالبانو ژغ وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي.
دا هغه څه ده چې د افغانستان د خلکو اول ستمه ده چې سولې بین افغاني مذاکرات پیل شي او موږ سولې ته ورسیږو. که چیرې دوی دا د بندیانو خلاصون په نظر کې ونیسي، د افغانستان د دولت دا ټول اقدام په نظر کې ونیسي، دوی د سولې هغه نیت دوی لري هغه تر سوال لاندې راځي چې آیا دوی څه وړ غواړي چې سوله رامنځته شي، آیا دوی سوله غواړي که نه غواړي.
د بهرنی چارو وزارت وایي چې پاکستان او چین دواړو د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو د آزادولو هرکلی وکړ. شنونکي وایي چې پاکستان او چین د افغان سولې ملاتړ دي، خو داسې چې د هغوی ګټې خوندي سي.
افغان دولت هڅه کوي چې د سولې لپاره د نوي تشکیل شوي حکومت له ادرسه ځینې هلې ځلې وشي، اما د سولې لپاره د هیوادونو اعتماد او دوی د افغانستان د سولې لپاره اړستلې ویجدي ډیپلوماتیکې لابي ته اړتیا لري چې هغه باید په متواتر ډول د یوې هر اړخیزې او قوي پلان له مخې د څو مهمو هیوادونو سره یو په یو واوسي او بیا د هیوادونو دغه ډول لوی رسمي ناسو په ترڅ کې تضمینی توافقونه لاسلیک شي.
چین او پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې اساسي رول لري، خو څه چې د افغانستان حکومت یې تمه لري د چین او پاکستان ګټې د دې جواب نه کوي چې په اوس وخت کې د افغانستان د حکومت د پالیسۍ او تګلارو ملاتړ وکړي.
پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شلو هیوادونو او سازمانونو استازو ته په یو ویډیوي غونډه کې وویل که طالبان روان تاوتریخوالي ته ادامه ورکړي نو د سولې پروسه به له جدي خنډونو سره مخ سي. شنونکي وایي نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې پاکستان اړ کړي چې طالبان دې ته اماده کړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي.
د جګړې تداوم، د عدم اعتماد جوړول او د بین الافغاني خبرو نه پیل به خامخه د دې پای شي چې د سولې پروسه د خندونو سره مخامخ شي. خو بیا هم زه فکر کوم نړیوال ټولنه ډیر دې ته لیواله ده چې په اول کې طالبان باندې ډیر باور ولري او په دویم قدم کې ښې پایلې د دغه بین الافغاني خبرو اترو نه واخلي.
ټاکل شوی د افغانستان د سولې په اړه بله غونډه چې د پنځشنبې په ورځ به د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه سي د ملګرو ملتونو، ناټو، د اسلامي همکاریو، اروپایي ټولنې سازمانونو ترڅنګ امریکا او نور هیوادونه هم ګډون وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د سیاسي چارو شنونکي په کابل کې د سولې او بین الافغاني خبرو په تړاو د غونډې د سیمه ییز اجماع ترلاسه کولو لپاره مهمه بولي. سیاسي مبصر شهزاده مسعود امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې دا ډول غونډو د اهمیت په حق لوویل.
که څنګه چې تاسو پیږئ د افغانستان قضیه خو دوه بوده لري، یو داخلي او بل بیرونی بوده. په بیرونی بود کې همیشه موږ دا خبره کړې ده چې تر څو چې د منطقې اجماع نه وي، نړیواله اجماع نه وي، موږ یو پایداره سولې ته نه شو رسېدلی. زه امیدواره یم چې دغه کانفرنسونه چې د ویډیو کانفرنس د لارې نه کیږي یو هماهنګي پیدا شي د افغانستان د قضیې د حل دپاره او ټول په یو واحد موقف باندې د افغانستان د پایداره سولې دپاره کار وکړي.
د سیمې ځینې هیوادونه د طالبانو خواخوږي ګڼل کیږي، څه فکر کوي مسعود صاحب چې دا روان کانفرنسونه به افغان حکومت هغه هیلو ته یا هغه هدف ته ورسوي چې بین الافغاني خبرې زر تر زره پیل شي او د سیمې هیوادونو پکې مهم رول خپل ولوبي؟
بله، د افغانستان د قضیه په حال کې لکه څنګه چې نړیوال ستر قوتونه مهم رول لري، دغه سیمې هیوادونه د منطقې هیوادونه مهم رول لري. زما په باور باندې اول موږ د کور دننه باید دغه یو اجماع باید ولرو چې هغه د یو واحد موقف نه، د یو واحد دریز نه د سیمې د هیوادو د نړیوالو سره هماهنګي پیدا کی، او موږ په یو واحد موقف باندې د مخالف لوري چې هغه طالبان دي د یو واحد دریز او ملي دریز نه خبره ترسره کړو، په هغې صورت کې موږ کولی شو چې یو مطلوبې نتیجې ته پکې ورسیږو.
په کانفرنس کې ځینې ګډونوال هیوادونه په خپلو منځو کې هم سیمه ییز رقابتونه لري. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز پیاوړې اجماع په خاطر کوم مشارکت په دغه هیوادونه د افغانستان لپاره همغږي کی، او د یو قوي او پیاوړې اجماع د رامنځته کولو د طریق نه افغانستان ثبات ته ورسیږي او بین الافغاني خبرې زر پیل شي؟
بل شکه چې زنه د سیمې وادونه د منطقې وادونه په خپل منځ کې د پخوانه مشکلات لري. زما په ان باندې د افغانستان په قضیه کې چې د امریکای خاص استازي کوم کوششونه د سیمې او د منطقې د وادونو سره کړی دي، د معلوماتي چې یو نسبی توافق نظر لري. زما په ان باندې د افغانستان سوله او ثبات نه یوازې د سیمې د وادو په ګټه ده، بلکې د ټوله نړۍ په ګټه ده. زه امیدوارم چې تیر ترخی تجربو ته په کتو سره دازل د سیمې وادونه د افغانستان په قضیه کې د همکارۍ عملی قدمونه پورته کړي.
د سیمې زی پیاوړې اجماع طریقه په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو زر پایلیدل او د باثباته سولې په خاطر دغه کانفرنسونو نه باید څه ډول پایلو تمه وشي؟
اول خو زما په نام باندې کچېرې نړیواله ټولنه د افغانستان د قضیه د حل لپاره د په واقعي معنا باندې یو قوي سیاسي اراده ولري، زه باور لرم چې دوی د سیمې او د منطقې په وادو باندې خپل تاثیرات لري. یو د تلپاتې پایدار سولې خبره ده، یو د دوه او درې وادو یا د مخالف لوري د معاملې خبره ده. نو کچېرې معاملې موږ متاسفانه بیا پایدار سولې ته نشو رسیدلی، او کچېرې یو واقعي اراده د تلپاتې پایدار سولې د پاره، نو په هغې صورت کې زه امید لرم چې موږ یو پایدار سولې ته ورسیږو. بل د ما په ان باندې د بین الافغاني مذاکرات لپاره چې اوس یو ښه فرصت رامنځته شوی ده، زه امیدوار یم چې دواړه لوري په دغه کې ځنډ واقع نه کړي او د اسیرانو په تبادله کې عجله وکړي چې تر څو د دواړو لوري نه په کامل ډول باندې اسیران خلاص شي او زر تر زره بین الافغاني مذاکرات شروع شي، او دا بین الافغاني مذاکرات مطلق او مطلقه په خپل د افغانانو تر سرپرستی لاندې وشي، یعنی د پروسه نور ازتی تر دې وروسته فقط افغاني شي او تحصیلات ورته نړیواله ټولنه برابر کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنوریدونکو، په افغانستان کې پرون او نن د زلزلې دوه پرله پسې زورورو ټکانونو د کابل او نږدې ولایتونو اوسیدونکو اندیشمن کړي دي او پیرولي دي. افغان حکومت وايي د زلزلې دوه ټکانونو چې مرکز یې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې دي، چاته ځاني او مالی زیان نه دی رسیدلی. په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر له کابل راپورټ لري.
د دوشنبه په ماسخوتن د کابل په وخت شاوخوا 8:30 بجې د ریکټر په کچا 4.6 درجې یوې زوروري زلزلې چې مرکز یې د پغمان ولسوالۍ بلل شوې، کابل او ورته نږدې ولایتونه ولرزول. د سه شنبه په ورځ هم شاوخوا 2 بجې یو ځل بیا زلزلې د کابل زینو سیمو ته ټکان ورکړ، خو د دوشنبه د ورځې په سیر زوروره نه و. د زلزلې دغه ټکانونو د کابل خار اوسیدونکو اندېښمن کړي او وایي که دا لړۍ دوام وکړي او د زلزلې شدت لا زیات شي، نو په خار کې غیر معیاري او زړو ودانیو ته په پاملرنې ښایي زیات مالي او ځاني زیانونه واړوي. د کابل خار دوه اوسیدونکو میرعابد او طیبی رسولی امریکا غته وویل:
تر کوم حد پورې چې زما په یاد ده، دا تقریبا 40 یا 50 کالو کې دغه خراب زلزله ز په یاد نه لرم. خدای وکړي چې دغه زلزله بیا پیښ نه شي، کنه کابل کې د اکثره کورونه چې غیر معیاري کورونه دي دا به خراب سی او ډیر خلک به خپل ځانون الله سوار کی
پرونه نن دوه ځلې مونږ سخت قانون احساس کړل اصلا د زلزلې غوندې نو و مونږ ډیر ورخطا شو خو خدای فضل وکړ همدا یو قوي تکان وو او نور وضعیت بیرته نورمال شو
په خوته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د زلزلې دا ټکانونه ځکه ډیر شدید وو چې ژوروالی یې 1.15 کیلومتره او مرکز یې هم د کابل ښار ته نږدې په 9 کیلومتره کې د پغمان ولسوالۍ په غرونو کې وو. د دغه وزارت ویان تمیم عظیمی د سه شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه د دغو زلزلو له امله چاته مالي او ځاني زیان نه دی اوښتی. ښاغلی عظیمی زیاته کړه چې ښایي د زلزلو دا لړۍ تر یوې میاشتې پورې دوام وکړي.
معمول است
کله چې زلزله کیږي دا معمول ده چې تر یوې میاشتې پورې نور ټکانونه هم لري. له همدې امله د نورو ټکانونو احتمال هم شته چې ښایي تر یوې میاشتې پورې بیا هم پیښ شي.
تا یک ماه احتمالا دیگه هم اتفاق بیفته.
د زلزلې دا ټکانونه په داسې حال کې په کابل او شاوخوا ولایتونو کې خلک ویرولې دي چې په افغانستان کې د زلزلې له زیانونو څخه د ژغورنې لپاره تر اوسه هیڅ ډول عامه پوهاوی نه دی شوی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاند وویل چې د زلزلې وروستیو ټکانونو ته په کتو دوی په پام کې لري چې د عامه پوهاوي دا پروګرامونه پیل کړي. له زلزلې سره د مقابلې لپاره عامه پوهاوی یو له ډیرو مهمو اساسي او عمده مسایلو څخه دی. د پیښې پر مهال څه ډول ځان او خپل د شاوخوا خلک وژغورو، دا هغه مسایل دي چې موږ یې په خپل پلان کې لرو او زموږ په ستراتیژۍ کې شته، چې له مخې به یې موږ روزنیز ورکشاپونه د کابل او ولایتونو په سیلی او تعلیمی بنسټونو، ښوونځیو او مدرسو کې ترسره کړو ترڅو د زلزلې له امله د تلفاتو او زیانونو کچه ټیټه وي.
تلفات او خسارات ناشی از زلزله کم رنگ بشه.
ښاغلی عظیمی زیاته کړه چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت په بیړنیو حالاتو کې اړمنو خلکو ته د رسیدن لپاره چمتووالی لري او په دې وروستیو کې د قزاقستان لخوا شاوخوا 3000 ټنه خوراکي مواد چې پکې وړه، وریجې، غوړي او شودې شامل دي هم ترلاسه کړي دي.
کورونا ای وساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د عامی روغتیا وزارت نن د کرونا د وایروس د ناروغي د 104 نیوي نو پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایروس ټولې 2013 فعال پیښې سته. د بلې خوا د عامی روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره کلینیکونو ته بوزي. په دې باره کې د امریکا جغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ راستولی.
د عامی روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکی د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ 104 نوي پیښې ثبت شوي، چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 3,340 ته رسېدلی دی.
زموږ د هېواد په ټول لابراتوارونو کې 415 شکمنې پیښې معاینه شوي دي، چې د جملې څخه 104 مثبت تایید شوي دي، 126 روغ شوي دي،
بدبختانه دوه وشتانه او پاتې ویني. په تیرو 3 ساعتونو کې په سب شو پیخو کې 15 لسې د کابل په ولایت کې سب شوي. دا په افغانستان کې د کرونا د وایرس د اوبا د خپرېدو له پیل څخه راهیسي لومړی ځل دی چې په دومره کم شمېر د کرونا د وایرس د اوبا مثبتې پیخې په دغه ولایت کې سب شوي. په کابل کې تر اوسه ټولې 1,403 مثبتې پیخې سب شوي، چې په افغانستان کې د ټولو سب شوو مثبتو پیخو له 3 څخه لوی برخې زیاتې دي. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس ټولې 2,310 پالې پیخې شته. دی د دغه وبا له پیل څخه تر نن ورځې د کرونا په ناروغي 960 تنه مړ شوی او 1015 تنه نور له دغه ناروغي بیرته ښه شوی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د اوچا د راپور له مخې اوس مهال په افغانستان کې 1910 تنه د کرونا د وایرس ناروغي د معلومولو لپاره مینه شوی چې 3 درې سوه 3 تنو معنی مثبتې ختلي اوچاوی چې په افغانستان کې د کرونا په وایرس د ټولو اخته شوو کسانو 15% روغتیا کارکوونکي د اداروي تر اوسه 14 روغتیا کارکوونکي پر دغې ناروغۍ مړې شوي دي ډېرې کورنۍ د دې لپاره چې د کرونا په وایرس اخته نه شي خپل ماشومان کلینیکونو ته د واکسینونو د تطبیق دپاره نه ور وړي د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که دا بهیر همداسې دوام وکړي نو کیدای شي چې په ماشومانو کې به د تورې ټوخلې او یا د شري د ناروغۍ د خپرېدو سبب شي د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور له کورنۍ غواړي چې د دغسې یو حالت د پیښېدو د مخنیوي دپاره دې خپل ماشومان خامخا روغتیایي مرکزونو ته یوسي
کسایې که به ضرورت به خدمات اساسی صحي دارن
هغوی چې اساسي خدمتونو ته اړتیا لري باید کلینیکونو ته ورشي مثلا کوم ماشومان چې واکسین ته اړتیا لري کلینیکونو ته دې لاړ شي د شری او نورو ناروغي واکسینونه دې واخلي او داسې ونه شي چې د کرونا د وبا تر څنګ موږ د تورې ټوخلې او یا شری وبا هم ولرو
سیاسي الفره داشته باش
افغان حکومت په افغانستان کې څلور میاشتې وړاندې د کرونا وبا د خپرېدو وروسته د دغې وبا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ماشومان ته د ګوزن یا پولیو د واکسین کمپاینونه هم وځنډول افغانستان د نړۍ په هغو درې هیوادو کې شامل دی چې ماشومان یې لا هم د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ د ګواښ سره مخ دي د روان 2000 میلادي کال د پیل راهیسې تر اوسه په دغه هیواد کې د پولیو نه هیڅ پیښې ثبت شوي تېر کال په 12 میاشتو کې په همدې شمېر مثبتې پیښې ثبت شوې وې
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5
امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه دا امریکا جغ آشنا رادیو ده په سلګونو مظاهره کوونکو د نیویارک شهر د تالار په مخ کې خپل مظاهرات ته دوام ورکړی دي او د پولیسو په بودیجه کې دا کموالی غوښتنه کوي د پولیسو د بودیجه د کمولو غورځنګ د پولیسو په قید کې د جورج فلوید لا وجل کېدو وروسته پیدا شوی دی د فلوید تر وجل کېدو وروسته د پولیسو د کار او د نژادي مسایلو په اړه پراخ بحثونه رامنځته شوی دی نور هم پر پورت کې ووري
والتیمار سانتو په نیویارک کې لا سلګونو نور هغه مظاهره کوونکو سره د خارجي شورا په ودانه کې یو ځای شوی دی او د امریکا د پولیسو تر ټولو ستره څانګه کې د اصلاحاتو او د بودیجې د کموالي غوښتنه کوي د نیویارک کار د پولیسو څنګه بودیجه باندې 5 میلیارډ ډالر اټکل شوې ده مظاهره کوونکي غواړي چې له دغه پیسو نه حداقل 1 میلیارډ ډالر د اجتماعي خدماتو برخه ته ولګول شي د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسی وایي
that we will مګبد نیویارک د پولیسو د څنګه له بودیجې څخه د ځوانانو نوښتونو او د ټولنیزو خدماتو برخه ته یو څه بودیجه انتقال کړو
یو شمیر پولیسان خبرداري ورکړي چې بودیجه ډیره کم شي نو په خار کې به ممکن جرایم زیات شي په ځانګړي ډول قتلونه چې لوړاند نه هم په نیویارک کې مخ په زیاتې دودي خو د خار د شورا یو غړي ریچی تورید امریکا غاکته ول د پولیسو د بودیجې د کموالي هدف دا نه دی چې خلک لک خوندشي بلکې د دسه فزاره منځ تکول دي چې پولیس د دفاع یوازنې کرخه ونه وسی ریچی تورز د نیویارک د شورا غړوي
د نیویارک د پولیسو د بودیجې د ناڅاپي کمولو په اړه توافق موجود دی موږ باید له دې حقیقت نه ځان خبر کړو چې دا نظریه چې پولیس او نه یو لشمیرې ته زنګ وهل د هر مشکل د حل لار نه ده
په بودیجه کې له دې کم سره کېدې شي د چبان دی 1309 پولیسو افسرانو ګمارنه وځندېږي او د خونځو د حفاظت افسران هم لری کړی شي ابراهیم بانتیسا د نیویارک مظاهره کوونکی وی
حتی که هغوی بودیجه کم هم کړي خو هر څه په خپل حال پاتې شي. په واک کې د اوسنیو کسانو په پاتې کېدو سره هیڅ شی نه بدلیږي، نو هر څه به د پخوا په څیر په خپل اوسني حالت پاتې شي.
مظاهره کوونکي وایي که یې غوښتنې ونه منل شي، هغوی به د نیویارک ښار په تالار کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. نوشا باشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د ایټالیا د تورزم یا سیلانانو په صنعت کې امریکایان نه لیدل کېږي. خبراله سبرینا کاستل فرانکو په دې باره کې لورم نه دا رپورټ را لېږل دي. اروپایي اتحاد د هغو هیوادونو لسنا چې قرنطین ته ضرورت نه لري تورستان ته سرحدونه بیرته پرانستې دي، مګر امریکا په دغه لست کې نشته دی چې دا په ایټالیا کې د کاروبار د ویرې سبب کېږي. د ایټالیا د ملي عاید 13% تورزم جوړوي. د ایټالیا اقتصاد لا پخوا کووډ 19 ځپله ده او توقع ده بی د امریکایی تورستان نه چې ستر لګ هم کوي زیات زیان به وویني. تورستانو بیرته ایټالیا ته سر کړی دی چې څو میاشتې پخوا په اروپا کې د کورونا ویروس د خپرېدو مرکز و. تقریبا 15,000 تنه له دغې ساري ناروغۍ نه پکې مړه شوي وو. دغه هیواد د جون د میاشتې له 3 نیټې نه را په دې خوا د خپلو سرحدونو په بیا پرانستلو پیل وکړ. اروپایان لومړی سفر کوونکي وو چې دغه هیواد ته راغلل او له دوی نه وروسته تیر هفته غیر اروپایي ادباو پیل وکړ. امریکایي تورستان چې له آلمانیانو نه وروسته دوهم ستره کتونکې ډله ده چې ایټالیا ته سفر کوي، لا تر اوسه ورته اجازه نشته چې دغه هیواد ته ننوځي په استثنا د عاجلو دلیلونو نه. اوس په ایټالیا کې کم شمېر امریکایي کتونکي لیدل کېږي چې اکثره د ویلو کیسې لري. د امریکا د ډیټرایټ له ښار نه کولن هیوسن له خپل څښتن سره د مارچ په میاشت کې راغلی وه چې د یومپی کې کنډواله وویني د وبا په علت تړل شوي. دوی په ایټالیا کې د محدودیتونو د لګولو په وخت کې بند پاتې شولو او دوی لومړي کسانو چې د لرغون پیژندنې مرکز ته داخل شي چې دغه مرکز د می د میاشتې په آخر کې بیا پرانستل شوی و. هیوسن وای امنګ د خپلې د شمې کلیلې د لمانځلو لپاره هیوسن وای منګ د خپلې د شمې کلیزې د لمانځلو لپاره د رخصتې د تیرولو لپاره راغلی و. په یاربوب کې د یو محلي کسر اوسیږو او دا ډیر ښه انسان دی چې د محدودیت ختمولو او د دغه مرکز د پرانستلو پورې موږ ته زیاره کړی وو. ګران هوټونو لاله ملفي په ساحل کې چې د امریکایانو ترمنځ شهرت لري د رخصتۍ په دغه موسم کې د زیات تاوان لپاره خپل ځانونه چمتو کوي. ځینې په نسبي توګه بیا پرانستل شوي دي په داسې حال کې چې نورې لا نه دي پرانستل شوي. 15 میلیونه امریکایان هر کال اروپا ته سفر کوي او د دوی ډېرې د اوړي په موسم کې اروپا ته سفر کوي. د دوی نه حضور ورباندې یو غټ ګزار ده ځکه دوی د اروپا د څه باندې ټول اقتصاد 10% حسابیږي. د اروپایي اتحادې دا پریکړه چې د امریکا په شمول ځینې هغه هیوادونه له لیست نه وباسي چې د ساري ناروغۍ په اندازه باندې ولاړه ده. د نورو مهمو هیوادونو چې تورستان یې منع شوي دي په هغوی کې برازیل او روسیه راځي. د استرالیا، کاناډا، جاپان او جنوبي کوریا اتباعو ته اجازه ده چې دغه هیواد ته ننوځي. 15 امریکایي تورستان تیر هفته د خبرونو په سر کې چې ورته اجازه نه وه ورکړل شوې کاردینا ته ننوځي. دا بله سیمه ده چې د امریکایانو ترمنځ شهرت لري. دوی مجبور کړای شول چې د کالیاري هوایي میدان پرېږدي. د ایټالیا حکومت وایي هر کال 15.6 میلیونه امریکایان د دغه هیواد لیدنې ته راځي. دوی د جولای میاشتې ته ترجیح ورکوي چې پکې سفر وکړي. د روم، وینس، فلورنس، او میلان علاوه او ډېر ډلې د امالفی ساحل د سارډینا او سیسلی په شان د سمندرګي تفریحي ځایونو ته ترجیح ورکوي چې خواړه او کلتوري جذاب دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1296 اف ام